السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې 10 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري سات کې تاسو سره کلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له بشیر کوخاو.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبرلند حقوقو لپاره کارکونکو وی نړیوال ادارې په پاکستان کې پر مطبوعاتو د لګیدلو بندیزونو غندنه کړې. افغان چارواکي ویل طالبانو روسي پوځي دوربینونه نیولې دي. او د کرکټ په 500 ورځ نړیوال کپ کې هند او نیوزیلند سیمی فائنل لوبه کوي. د خبرونو تفصیل د خبرلانو حقوقو لپاره کارکونکو کې نړیوال ادارې بی پولی خبرلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې ویل په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر مطبوعاتو د بندیزونو لګول د حکومت امیرانه رویه په ډاګه کوي. د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا پرون په یو بیان کې ویل چې مطبوعات د هغه چا د پوښښ حق نه لري چې مقدمه پیچلېږي. د ریپورټونو تر مخه درې ټلویزیون چینلونه د سیاستوالي مریم نواز د تقریر او خبری غونډې د پوښښ له کبله له کیبل نیټورک لرې کړل شوي وو او له جیو نیوز څخه د حمید میر سره د پخواني ولسمشر او اپوزیشن پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداري مرکه له 2 منټونو چلیدو وروسته بند کړل شوه. حمید میر د ځینو نورو خبرلانو سره پرون په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې د مظاهرو کولو ګواښ وکړ. د وی مکت چې عین کم آزادی راکړي دغه لپاره جنگي ګوس بس پینې خبرې کوي. زه وزیر اعظم عمران خان ته ویل غواړم چې کوم سړکونه تر وته نو ستا به هیڅ حیثیت پاتې نشي. آصف علي زرداري د درغلیو په کیس کې په جیل کې دی. بلخوا د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل د پاکستان عین د هر چا د بیان ازادي خوندي کړې ده. نن د شمالي وزیرستان په دتخیل او میرالی کې د سړک غړې په دوه بیلابیلو بمی چاودنو کې یو امنیتي اهلکار وژل شوی او 15 زخمیان دي. یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته نن ویل د پیښې هغه وخت مخې ته راغلې چې پوځیانو غزمې کولې. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې د شهزاد چاون تھانې یو پولیس افسر انیس اکبر بیګم شالیډو ته ویل د یو لس کلنې فرشتي مومند د وژنې په تور نیول شوی کس منلې چې هغه تر جنسي تیری وروسته قتل کړی و. دغه په نه د نثار په نامه د ملزم هغه زینو په ګوته کړی چې فرشته یې تیڅارله. فرشته مومند روان کال د مې په 15 د اسلام آباد ورکه شو او د مې په شلمې خراب کړل شوی مړی مندل شوی و. پښتنو د هغې قاتلینو نیول لپاره مظاهرې کړې وې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکایي چارواکو سره د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه په رابطه کې دي. د دې وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلی چې د عمران خان د سفر نیټه به په مناسب وخت اعلان شي او په دې اړه باید په اټکل کې احتیاط وشي. د پاکستان مطبوعاتو لیکلي وو چې عمران خان د دې میاشتې په اخري اونۍ کې واشنگټن ته ځي، خو پرون د امریکای بهرنیو چارو وزارت ویل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. تر دې وروسته په سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو کې پر حکومت باندې ملنډې وهل پیل شو. د افغانستان په اوروزګان ولایت کې چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو یې روسي دوربینونه نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن مشال ریډیو ته ویل دا پوځي دوربینونه د شپې لخوا په جګړه کې کارول کیږي او د هغه په خبره دا ډیر مهم او قیمتي وسایل دي. بلخوا طالبانو ازادي راډیو ته په لیږلي بیان کې دا کړې چې دا امریکایي وسلې دي او له افغان ځواکونو یې د نښتو په مهال نیولې دي. مطبوعاتو ته رسیدلو دې تصویرونو کې پر دغو دوربینونو روسي خطونه ښکاري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تورخم پر لاره پاکستان ته له افغانستانه د مالونو وړل یو ځل بیا پیل شوې دي. د افغانستان تجارانو علي بورډ مشر اجي رحمد الدین اغا نن مشال ریډیو ته ویل له 15 ورځنی ځنډ وروسته نن دا لار خلاصه شوې ده. دغه په نه پاکستانی چارواکو دا لار د کمیشن کارانو او درغلیو له وجې تړلې وه. د دې بورډ په خبره هر ورځ له افغانستان او روښتین کې خوښه سل ټرکونه ولاړ پاتې کېدل چې اوس دا ستونزه حل شوې ده. د روس چارواکي وایي د سربیا په ایرکوتس کې د یوې هفتې راهیسې راغلو سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمېر څلیرشو ته رسېدلی دی. د جولای په لسمه ځایي چارواکو مطبوعاتو ته وویل چې نهه کسان لا هم لا درکه دي. همداراز د 116 ماشومانو په ګډون 426 کسان د بېلابېلو ناروغیو او زخمونو درملنې لپاره په روغتونونو کې دي. چارواکو ویلي په دې سیلابونو کې په 100 کلو او خارګوټو کې خوښه 1,000 کورونو ته زیان اوښتی او 3,500 خلک یې بې کوره کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی برتانیا ته د ایرانی تیلو کښتۍ نیولو له وجې خبرداری ورکړی. د ایران سرکاري ټلویزیون نن د روحانی دا خبرې راخیستي چې ویلی دي برتانیا باید دا ټینکر ورپرېږدي. د برتانیا بحري ځواکونو د جولای په 15 په جبري الټر کې په دې شک د ایرانی تیلو وړونکو کښتۍ ونیوله چې ښایي د 2015 کال د اټمي تړون څخه یې سرغړونه کوله. بلخوا نن د ملګرو ملتونو اټمي انرژي نړیواله اداره په آسټریا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه غونډه کوي. دا ناسته تر هغې وروسته کیږي چې ایران نړیوالو قدرتونو سره په 2015 کال کې کړي د اټمي تړون څخه دوهمه سرغړونه کړي. نننۍ غونډه د امریکا په غوښتنه رابلل شوې ده. ایران تر دې مخکې ویلي وو چې د دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د بندیزونو سختولو په ځواب کې 2 ځل په قصدي ډول سرغړونه کړې ده او یورانیم یې غني کړي دي. اوس هم د لوبو یو خبر. د هند او نیوزیلند ترمنځ د 50 کرکټ نړیوال کپ لومړی سیم فائنل د انګلینډ په مانچسټر کې روان دی. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ نیوزیلینډ وکړ او هند ته د ګټلو لپاره د 240 منډو هدف ورک. تر دا مهاله هند 2 رنزونه کړي دي او 15 لوبغاړي اوټ دي. 38 اوور روان دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1,650 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1,050 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,090 روپۍ 80 پیسې او په 1,095 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1,090 روپۍ 80 پیسې او په 1,095 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپۍ 10 پیسې او په 240 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1,050 روپۍ 50 پیسې او په 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 270 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حراره زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، بنو کې 240 او 1.5، ژوب کې 40 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند فیصله کړې چې میډیا دې د هغو سیاستوالانو مرکې نه خپروي چې پرې مقدمه روانې دي. یو قانون پوه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون له سپریم کورټ غوښتنه کړې چې د احتساب عدالت د جج د ویډیو از خود نوټس واخلي او پلټنې دی وکړي، خو حکومت دریځ لري چې دا د عدالت کار دی. خو یو شنون کې وایي
د پاکستان کې د کوم تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې مخې ته راغلی ده چې د دې براشي چې یو پکې ټیک دی یو غلط دی. دواړه اوس په دې وخت کې غواړي چې د دې سچویشن نه د فایده اوچته کړي.
د افغانستان په خوست ولایت کې په یو لرې پرته سیمه کې د اکرا برنامه په چوکاټ کې اولنې سکول جوړ شوی دی.
په دغه منطقه کې خو د زبیر شای وخت نرمونه ساتر انقلاب هیڅ طریقه تره هیڅ نه لیسا و نه ابتدایه و نه مکتب. د اولنی مکتب دی چې دولت جوړ شوی دی.
لا مشال ریډیو سره پاتشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې په میډیا باندې هغه سیاستمدارانو د سرګندونو او مرکو مخه نیسي چې پر ضد یې مقدمه روانه دي او یا د اداري فساد په تور نیول شوی دي. بل خو د کونو دفاع کوونکو او د قانوني چارو پوهانو دا یو غیر مناسبه پریکړه او د بیان د ازادۍ د حق پر ضد یو ګام بللی دی. نور معلومات شاهین بنيري په رپورت کې دي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت ویلي باید میډیا د هغه سیاستدانانو مرکه او سرګندونې خبرې نه کی چې د اداري فساد په تور کې پر ضد مقدمه روانې دي او یا مجرمان ګرځول شوي دي. د نهه پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت د غونډې نه وروسته د تعلیم وزیر شفقت محمود یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دنیا په یو جمهوریت کې هم داسې خلکو ته په میډیا د سرګندونو اجازه نشته.
اگر کوئی بیل پہ ہے تو وہ جب بشک
کچری څوک په ضمانت دینو بشک خپل سرګندونې کولې شي خو اغه نه چنیول شوې دي. پارلیمان ته دروستلو حکم دی لپاره وی چې یو غړی خپل رائے ورکړي ځکه چې په کومه قانوني مسوده د پارلیمان د غړي د نشله قبل حکومت ته څه ګټه ونه رسي. خو چې نیول شوی غړي پارلیمان ته راوستل شي نو تقریرونه کوي، میډیا سره خبرې کوي، نو کابینه فیصله کړي چې د پیمرانه پوښتنه وکړي چې کم کار په یو جمهوریت کې هم نه کیږي تاسو یې څنګه اجازه ورکوي.
خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د مرکزی کونسل یو غړی طاهر حسین ایډوکیټ وایي د قانون تر مخه د هیواد هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او حکومت نشي کولی چې څوک له دې حقا بے برخې وساتي. نوموړي د جولای په لسمه مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه
جینډر ٹرائل چی کوٹ پدغه نتیجه نہیں رسے دلی تھی جدا جرم کڑے دا مجرم نے ڈکلیئر کڑے نہیں آگا خبر کولے سی دویم خبر ادا دا چی یو پلا ججمنٹ پاس ہوا دیوچا خلاف خدا رائٹ آف اپیل امشتا بول امشتا تر آخر پوری سپریم کورٹ پوری آگا یو شی بحالی پگا دوران کی خلا کی دئی سی دا سی چی دا پارلیمنٹرین خلاف اگر کئی دا بالکل اغه قانون چې خپل جوړ شوی دا دغه مخالفت نفي کوي دا کوشش کوي چې دا میډیا او داګر دا خپل انډر راولي دیس قانوني حیثیت نشته دغه
د قانوني چارو پو او د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانه مشر قاضي انور ورته خبره کوي او وایي دا سخکاری چې حکومت د احتساب عدالت د یو جج د وی ویډیو د ښکاره کېدلو نو ورستو په داسې رقم پریکړو خپل مخالفین خاموشه کول غواړي چې یو غیر مناسبه او غیر اخلاقي کار دی.
دا نه چې هغه اکیوز دی که هغه فالسا دی که موسی دی که عالم دی که هغه کسه ده عام کسو اختیار دی چې هغه دی خپل خیالات اظهار کړي. مخکې نه یو جج چې یو فیصله کړې ده هغه متنازع دی چې د هغه باندې دی خبرې کېږي. پوهېږم دا حکومت چې کوي نه دی نه مقصد څه دی دا هغه الیکشن دی چې څه هغه ویډیو خبره راغلې نو دی دا وایي چې د دې خبرې د پال ته نه راځي دا انتهایي نامناسبه او ناانصافي ښکاري چې زه خو خبرې کولی شم خو زما د خبرو جواب ورته حق نه چې د هغه زما د خبرو جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ونې د پاکستان د پخوانی ولس مشر او د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه په مینس کې قطع کړل شو. په آصف علي زرداری د مالی بد انتظامي تورونه دي خو هغه او د ګوند مشرانو یې دا تورونه وخت په وخت بې بنیاده ګرځولې دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غوښتنه کړې چې سپریم کورټ ته د احتساب عدالت د جج د ویډیو از خود نوټس واخلي او پلټنې دې وکړي ځکه چې د دې ویډیو تر راتګ وروسته د احتساب عدالت څخه جواز پاتې نه دی. بل پلو د حکومت وینا ده چې دا هغه ویډیو پر ساينسي بنیادونو پلټنې کوي چې وړاندې کوونکي ادعا کوي چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک اقرار کوي چې په نوموړي فشار او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته زکه سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد پریس کلب کې د نهې پورز د پاکستان مسلم لیگ نون د نور غړي او سره خبري کانفرنس کې پوخاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او ویل چې د دوی سر نوري ویډیوګانې او ثبوتونه هم موجود دي. خو دوی د قومي ادارو سره اختلافات یا هغوی بلیک میل کول نه غواړي. د نوموړي په خبره چې دوی کومه د سلویښت منټو ویډیو وړاندې کړي باید چې سپریم کورټ د هغې از خود نوټس واخلي. دی وای چې د دې ملک درې ځلا منتخب شوی وزیر اعظم پر ضد چې په عدالتونو کې دا کیږي او په ججانو فشار اچول کیږي او بلیک میل کیږي او په هغوی په زور فیصلې اورول کیږي چې هیڅ قانوني حیثیت یې نه وي. نو عام ولس ته به څه انصاف میلاو شي؟ نو موږ خو به خپله قانوني لار خپلوو، خو د سپریم کورټ سره دا سپوک نوټس اختیارات دي، نو باید چې هغه د دې نوټس واخلي چې په لاندینۍ کچه عدالتونو کې څه کیږي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی جج او وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته وویل له دې د پاکستان پادلیه ګوتې پورته شوي، باید چې د دې حقیقت ولس ته په ډاګه کړی شي او پکار دی چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه هم د دې د پلټنو غوښتنه وکړي.
پکار دی چې دا د پی ټی آی نه، پکار دی چې دا د نورې کومې پارټۍ دي که مرکزي دي که علاقایي دي، چې دا ډیمانډ دا وی نه، ځکه چې دا اوسي سپریم کورټ سو موته اخلي، اوم انویسټیګیشن به کیږي، پراپر تفتیش به کیږي. دا فرانزک خبر راځي نوم یو ساینسي طریقه کار دی، پراپر معلومات بهر چا ته وشي چې میلو شوي دي نه دي میلو شوي، دباو شته یا نشته، ځکه دا خبره شیده نو دی لکه د خلکو په ذهنونو باندې یو ډېر لوی بوج شوی دی که په حکومت کې دی اپوزیشن کې دی.
همدارنګه د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل چې دې ویډیو ندوانو ګوندونه خپل ګټې پورته کوي.
یو چټی کوي کنه بل ته دې خبرې پته وي زه غلطه مې لګیم، خو چون کې مونږ به د عدالتي تحقیقاتو مطالبه وکړو، د پاکستان کې د کوم تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې مخې ته راغلي ده چې د دې براشي؟ نو هغه وی چې زبر د وخت دا به کې تیر شو، زمونږ اواز کې به زورم په دې راځي چې مونږ هم وایو چې عدالت تحقیقاتو کې. نو خبره دا ده چې یو پکې ټیک دی یو غلط دی، دواړه اوس په دې وخت کې غواړي چې د دې سچویشن نه د فائدہ اوچته کی. اپوزیشن دا غواړي د نواز شریف او د هغې خاندان او مسلم لیگ نن ته د هغې فائده ورسي او د حکومت د اړخه چې کوم د احتساب د عمل دی په دې باندې د خلکو شکونه خلک د په دې باندې یقین ختم کړي.
د جولای په شپږمه مریم نواز په لاهور کې خبري غونډې ته یو ویډیو د ثبوت په توګه وښودله چې پکې په مبینه توګه دغه جج ارشد ملک وایي هغه تر فشار لاندې نواز شریف ته سزا ورکړې ده. له دې یو ورځ وروسته نوموړي جج د دغه ویډیو تردید وکړو او په یو پریس ریلیز کې یې وویل چې د ده بیان بدل کړی شوی او دا ویډیو نا سمدا. سراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اخو د خبریالانو د تحفظ ادارې او بیپولي خبریالانو سازمان په پاکستان کې د دریو شخصي ټي وي چینلونو د نشریاتو د تړل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ادارو په بیان کې ویلي باید په سمدستي توګه د کیپیټل ټي وي، 24 نیوز ایچ ډي او اب تک نیوز خپرونې بحال کړل شي، ځکه چې ورباندې بندیز یې په خلاص مټ سینسرشپ دی. د پاکستان الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا ویلي دریو چینلونو ته ځکه نوټس ورکړي چې د اپوزیشن مخکښې مریم نواز خبري هونډې بیل اډټ اډیټا نیخ په نیغه خبره کړه. تفصیل په دې رپورت کې واوري. د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ ویلي د پاکستان انتظامیه باید په سمدستي توګه د دریو شخصي ټي وي چینلونو په خپرونو بندیز لری کړي. دغه ټي وي چینل یې کیپیټل ټي وي، 24 نیوز ایچ ډي او اب تک نیوز 24/7 دي. د جولای پر لسمه کیپیټل ټي وي چینل پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان د الکترونیکی میډیا د نظم ادارې پیمرا د دوی د چینلونو نشریات تړلی دي. وروسته بیا پاکستان براډکاسټرز اسوسیشن په یو بیان کې ویل چې د دغو چینلونو د خپرونو د بندېدو څه وجه نه ده ښودل شوې او نه هم ورته د سپیناوي موقع ورکړل شوې. کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ ډان رسپانې په حواله وایي دا ګام وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د جولای پر شپږمه د اپوزیشن مخکښې مریم نواز ویناوې په چینلونو خپرې شوې. په هغه وینا کې مریم نواز یو جج د دباو لاندې د نواز شریف په اړه په فیصله کولو تورن کړ. د خبریالانو د تحفظ اداره وایي پیمرا د چینلونو د تړلو په اړه نوټس نه دی ورکړی او نه هم د ادارې د برېښنالیک په جواب کې څه ویلي دي. د کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ ایشیا د سانګې مشر سټیون بټلر ویلي د دغو خبري چینلونو نشریات تړل په خلاص مټ سینسرشپ دی. نوموړي ویل باید د دغو ټي وي چینلونو خپرونې بیا بحال کړل شي. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز هم د دغو دریو پاکستانی ټي وي چینلونو د نشریاتو د تړل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي دا ګام د چارواکو استبدادي ارادې ښکاره کوي. سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز وایي د دغو چینلونو کتونکو خپرونې کتل غوښتي، خو دا پیغام یې په ټي ویو لیدو چې د تکنیکی مسلو له امله دغه چینل یې لا موجودې نه دي. سازمان د اب تک ټي وي نیوز مشر شهاب محمود له خولې وایي دوی ته نه نوټس ورکړل شوی او نه هم ورته څه وجه ښودل شوی. د جولای پر اوومه پیمرا په ټویټر لیکلی چې ټي وي چینلونو ته د مریم نواز خبري هونډه چې پکې یې د عدلیه او ریاستي ادارو خلاف څرګندونې کړې وې نیخ په نیغه بې له اډټ کولو د خپرولو په سر نوټیس یې ورکړي، ځکه چې دا د پیمرا د قانون او ضابطه اخلاق سرغړونه ده. مریم نواز په خبري هونډه کې د حساب عدالت یو جج تورن کړ او ویډیو یې وړاندې کړه چې پکې دغه د خولې اعتراف خودلې چې تر فشار لاندې په العزیز یا سټیل ملز قضیه کې نواز شریف ته سزا ورکړه. د ویډیو تصدیق په آزادانه توګه لا نه دی شوی. جج ارشد ملک هم په یو بیان کې دا ویډیو جعلي بللې ده. د رپورټرز وداؤټ بارډرز د ایشیا پیسیفیک د څانګې مشر ډینیل باسټرډ ویلي د میډیا د خپلواکۍ او اصولو خلاف دا ګام په هیڅ ډول د قبلولو وړ نه دی. نوموړي هم د چینلونو نشریات د بحالولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د میډیا خلاف سینسرشپ د اوسنی حکومت استبدادي رویه ښکاره کوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیلې
په پاوکم دوه بجو
د مشال په نوم
په دوه بجو
د مشال ترڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترګرې ضد عدالت له جنوبي او شمالي وزیرستانه د پارلماني غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه ځنډولې ده. دا دواړه د خړ کمر پیښې او لاغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې د ترهګرې ضد ادارې نیولې دي. د قانوني چارو پوهان وایي د علي وزیر او محسن داوړ آئینی او قانوني حقونه لا پامه غورځول کیږي ځکه چې د پارلمان په غونډو کې ګډون ته نه پرېښودل کیږي او بیا یې اورېدنې هم ځنډول کیږي. په دې اړه نور حال درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
پرون په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت له جنوبي او شمالي وزیرستانه د پارلیمان د غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه د جولای تر 13 نیټه وځنډوله. د دوی وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل چې عدالت ته د دې اوریدنې لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د مقدمو مکمل ریکارډ د نه وړاندې کولو له وجې دا اوریدنه وځنډېده. د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر ایډوکیټ ارباب عثمان په دې اړه وویل چې په کومه مقدمه کې تورن کسان په جیل کې وي عدالت د هغوی مقدمې له نورو زر د فیصله کولو هڅه کوي.
هغه متعلق چې کوم دې وکیلانو سره لارې نشته دا هغه نشته هغه دا چیلنج کول شي او دا نه شي کېدی چې په کار د کوم عدالت کې چې هغه پخپله د دې تپوس چې ریزنیبل چې کوم دا هغه دی ایکسکیوز دی هغه ریزنیبل دغه په کار دی او چې کله یو ملزم چې کوم دی هغه بیهایند د باری په جیل کې وي نو هغه لپاره کوټ یا دا هغه کوي چې هغه زر په زر راغي چې کوم
ایڈوکیٹ ارباب عثمان زیاتوی د علی وزیر او محسن داوڑ وکیلان د مقدمې توندولو لپاره له هائی کورٹ او سپریم کورٹ سره رابطه کولی شي. دا راز د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټکوای د ملزمانو په حیث د دوی ټول حقونه د پښو لاندې کیږي.
علی وزیر او محسن داوڑ د پارلیمنت منتخب غړي دي او په کار خدا وا چې هغه پارلیمنت سره شي پارلیمنت سره نه واسته شو او دا دی عدالت ته سره شي تو یا جج نه وی یا وکیل نه وی یا څوک نه دا خدا سره لکه چې سره یعنی حکومت په کې کې نه لکه چې تختول وی یا واښ وی یعنی عدالتونو سره چې سره کوټه نشي کې عدالت چې وړاندې کیږي نو دا څنګه نیول دي.
بلخوا د قامي اسمبلی سپیکر په دې ورستیو کې د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری د اسمبلی په غونډه کې د حاضرولو د حکم په وخت ویلی وو چې د علي وزیر او محسن داوړ لپاره دا ډول حکم نشي جاری کولای. دا راز واکمن تحریک انصاف وای چې د هیواد عدالتونه خپلواک دي او حکومت یې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. علي وزیر او محسن داوړ د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوې دي. د خړ کمر پیخي په اړه پوز ادا کوي چې د دوی دواړو په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په امنیتي پوسټه برید وکړ او 15 عسکر یې جوبل کړل چې په جوابي کاروایي کې درې بریدګر وژل شوي دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادعا کوي چې د پوز لخوا په ډزو کې د دوی 14 پلویان وژل شوي او تر 30 زیات جوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
د
اسلام آباد پولیس وایي د مومند قبایلي ضلع د 11 کلنې ماشومې فرښتې مومند د وژنې په تور نیولې تن اقرار کړی چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د اسلام آباد د شهزاد ټاون تاڼې پولیسو په وینا ملزم نثار د هغو ځایونو نشاندهي وکړه چې فرښته یې تښتولې وه. بلخوا د فرښتې پلار ګل نبی تېر ماسخوتن ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نثار یې ځکه هم شک و چې د لور تر رکېدو وروسته دی هم غیب شوی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د اسلام آباد په شهزاد ټاون تاڼه کې د فرښتې د کیس انچارج انسپکټر انیس اکبر پرون د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د فرښتې مومند د کورنۍ غړو لخوا معلومات ورکولو وروسته د جون په 20مه یو مشکوک تن چې نثار نومیږي ونیولو او د عدالت نه ریمانډ اخستو وروسته نوموړي خپل جرم قبول کړو. د انیس اکبر وینا وه فرشتہ مومن چې د مې په 15مه له اسلام آباد اورکه شوی و د مې په 6مه خراب کړل شوی مړی اوموندل شو. د کوم اورستو چې د فرښتې د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پورې کړو او د حکومت لخوا د مظاهره چیانو غوښتنې منلو اورستو د مې په 20مه نوموړي خاورو ته وسپارله. د فرښتې پلار ګل نبی تیر ماخستن ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نثار یې ځکه هم شک و چې د لور د اورکېدو اورستو دا هم غایب شوی و. د یادونې دا چې د فرښتې مومند د وژنې وروسته اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کوله چې زر تر زره د نوموړي قاتلان گرفتار کړي او ورته د سزا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان هم د فرښتې وژنې په اړه اسلام آباد پولیسو نه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی و چې هر ورځ د ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په پېښور کې د قبایلي ضلعو د ځوانانو بېلابېلو ټولنو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ځوانانو په جوړې شوي قومي شورا نېشنل یوت کونسل کې قبایلي ضلعو ته د استازیتوب ورکولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکو تر دې دمه د احتجاج کوونکو د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو دا ځوانان وایي که غوښتنه یې ونه منل شي نو دوی به نور احتجاجونه او مظاهرې هم کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل رپورټ کې راکوي.
په پېښور کې 13 ورځ د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د ټرایبل یوت الاینس مشر سیراج ساپی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او نن چې کوم دا کمپین مونږ سټارټ کړی، کوم احتجاجي مظاهره کړې ده مونږه، دا د نېشنل یوت کونسل چې کوم 33 رکنی یوت کونسل عثماندار او پرایم منسٹر عمران خان نوټیفیکیشن جاري کړی دی، په هغه کې قبایلي ضلع نوجوانانو ته نمائندګي نه ده ملو شوې، دا د هغه خلاف دی. مونږ په دې 33 رکنی یوت کونسل کې د چا مخالف نه یو، کم فرد واحد مخالف نه یو، بلکې مونږ په دې کې اډیشن غواړو، اضافه غواړو، او هغه اضافه د قبایلي نوجوانانو غواړو چې کوم 70 ساله محرومۍ شکار دي.
د قبایلي ضلع سو نورو ځوانانو هم په دې لړ کې له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
وفا وزیر زمان نام دے اور نیشنل یوت کونسل چکم عمران خان طرف نہ جڑ شو دے پدے کہ مونگا عمران خان صاحب تلچے مونگا ہوتا سو ڈیر ساتھ درکڑو بنگا یوت نو پدے یوت کے چتا سو ساتھ درکڑو پدے کہ نیا پاکستان دا مونگ مرج ایریا دے پر رقم نہ شو خو یو واحد مرج ایریا دا چاغے نہ یو ریپرزنٹیٹیو ہم نشتا نو دا ولے مخ یہ چکم حکومت نہ مونگا سر کم کار کر دا گا دے حکومت ہم راس روکڑو نو پدے کہ تبدیلی کم نہ پدے کہ نیا پاکستان کم دے
زمانو محمد اکبر دی آل قبائل سٹوڈنٹ یونین مرکزی صدر یم دا کم کونسل چی جوړ کړی دی عمران خان صاحب دی بھرپور مذمت کو منګه چې دی کې دا قبایلو د ځوانانو نمائندګی نشته دی، زمنګ ځوانان د مخ کنه د احساس محرومۍ شکار دی او کدا سی بیا په دې کونسل کې اگنور شي وی دی نو دا به نورم هغه امتیازی سلوک ورته تاسو ویلی شي که زمنګ دا مطالبه و نه منل شي نو منګ به درنې ورکو زوبه د عثماندار د دفتر په وړاندې باندې به بوکلتال هم کو هر زیته بزو
حکومتی چارواکو تر دې دمه د قبایلی ځوانانو د دې غوښتنې د منلو په اړه سندي ویلي، خو د قبایلی ضلعو د ځوانان وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو نورې احتجاجي مظاهرې به هم ترسره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه له بشیر غواخ.
د خبرلانو حقونو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې بی پولی خبرلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر مطبوعاتو د بندیزونو لګول د حکومت امیرانه رویه په ډاګه کوي. د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې په امر پرون په یو بیان کې ویلي چې مطبوعات د هغه چا د کوریج یا پوښښ حق نه لري چې مقدمې پرې چلیږي. نن د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ټول په تخیلو او میرلي کې د سړک غاړې په دوه بیلابیلو بندي چاودنو کې یو امنیتي اهلکار وژل شوی او 15 زخمیان دي. تر اوسه چا د دې زموري نه ده منلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکایي چارواکو سره د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه په رابطه کې دي. هغه زیاته کړې ده چې د عمران خان د سفر نیټه به په مناسب وخت کې اعلان شي او په دې اړه باید په اټکل کې احتیاط وشي. تر دې مخکې د پاکستان مطبوعاتو لیکلي چې عمران خان د دې میاشتې په آخري اونۍ کې واشنګټن ته ځي، خو پرون د امریکایي بهرنیو چارو وزارت وویل دوی په دې اړه معلومات نه لري. د افغانستان د اروزګان ولایت امنی قمندان محمد خطاب خنجری نن مشال ریډیو ته ویلي له وسلوالو طالبانو روسي دوربینونه نیولي دي. د بلخو طالبانو ازادي ریډیو ته په لیږلي بیان کې دا کړی چې د امریکایي وسلې دي او له افغان ځواکونو یې د نښتو په مهال نیول شوي. خو مطبوعاتو ته رسېدلو دې تصویرونو کې پر دغو دوربینونو روسي خطونه ښکاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی برطانیې ته د ایرانی تیلو کښتۍ نیولو لوجې خبرداري ورکړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون نن د روحانی د خبرې واره راخیستې او ویلي دي چې برطانیې باید اټین کړو کېږي. د برطانیې بحري ځواکونو د جولای په 5 په جبري اټر کې په دې شک د ایرانی تیلو وړونکي کښتۍ نیولو واچې کړې چې د 2015 کال د اټومي تړون څخه سرغړونه کوي. او د هند او نیوزیلند تمن د 500 ورځ کرکټ نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلند په مانچستر کې روان دی. نیوزیلند لومړی بیټنګ وکړ، 240 رنز یې وکړ او انډیا دا مهال 106 رنز کړی دي. شپږ لوبغاړي یو دی او درې دېشونه وروه.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غوخ تر تبراندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سیرا ظهیر یې در تبراندې کوي.
نن ته انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادریه کې وایي دا وخت په پاکستان کې چې رسنۍ د کوم فشار لاندې راوستل کېږي، د دې مثال په تیرو وختونو کې نه میلاویږي. او د مریم نواز د هغه وینا وروستو چې پکې یې په یو جج تور لګولی و چې ګنې نواز شریف ته یې تر فشار لاندې سزا ورکړې او بیا د دې یو څو ګینټې پس پیمرا 21 ټیوي چینلونو ته نوټیس ورکړې چې ولې مو دغه پریس کانفرنس نیغ په نیغه خپور کړې. ادریه لیکي د دې نوټیس وروستو د ځینې چینلونو نشریات ودرول شو، د کوم چې ټولو د میډیا سره تړلو خلکو غندنه وکړه او ویل چې دا دې په فوري توګه خلاص کړي شي. ادارې وړاندې وایي د بد مرغه په پاکستان کې د رسنیو پر ضد ډیر سخت ګامونه پورته کیږي او دا ښکاري چې حالات نور هم خرابيږي. او هم په دې وجه پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ خپل یو بیان کې ویلي د میډیا مالکان یوازې د خپل ګټو لپاره د حکومت سره هر قسم مرسته کوي. نو باید چې د میډیا ادارې د یو بل سره مرستې ملګرتیا شروع کړي نو هله به ګټه ترلاسه کړي. نو په کار چې د دې لپاره ټولې ادارې یو کوټلې تګلار جوړ کړي. جنگ رسپان خپل ادارې کې وایي څومره چې ملک ته اقتصادي مسلو سره مخ وي هغه عمره سختې فیصلې کوي. نو پاکستان هم دا وخت دغه رنگ صورتحال سره مخ دی. ادارې وایي د دې حالاتو سمولو لپاره حکومت کوششونه کوي او د دوست ملکونو په ګډون لایمفا قرضې اغستل د دې سلسلې یو کړي ده. ادارې وړاندې لیکي حقیقت داري چې پاکستان دا وخت د کوم حالاتو سره مخ دی، د دې د کابو کولو لپاره سختې فیصلې د وخت ضرور ضرورت دی او وزیر اعظم عمران خان په خپل ولس لدی صورتحال نه خبر کړي او ویلي دي چې د ملک اقتصادي حالت ښه کولو لپاره به ولس له ټیکس او خیرات هم ورکول وي. دریا اخري کې وایي د حکومت دا هر څه په خپل ځای خو باید چې په عام ولس بوج پرې نه وزي او غریب او بیوسه خلک له ګرانۍ بچ کول د حکومت اصل کامیابی ده. نوې وخت رسپانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مریم نواز لخوا د احتساب د عدالت د جج په مبینه ویډیو دی سپریم کورټ از خود نوټس واخلي. ادارې وایي دا معامله د عدلي متعلق ده چې له قبل د عدلي په وقار ګوتی پورته کیږي نو باید چې د وزیر اعظم د تجویز په رڼا کې سپریم کورټ از خود نوټس واخلي او د دې جوډیشل پلټنې وکړي. نو د دې لپاره چې کوم لار هم ټاکل وي هغه دې وټاکي خو چې د دې پلټنې وکړي شي نو دارنګ به د مخالفینو لخوا په یو بل د تورونو سلسله ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانی په قطر کې د افغان استاذ او طالبانو ترمنځ شوې اعلامیه په اړه لیکنه خپره کړې. په خو ټلیګراف رسپانی په پاکستان کې د سیلګرۍ په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی سي اجمل نورو.
نیویارک ټایمز رسپانل کې طالبانو د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان استاسي د جولای په اتمه د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د مذاکراتو لړ کې پر یو اعلامیه صلح شوې دي. دا یو مهم اقدام دی چې د سولې هڅو لړ کې مرسته کولی شي. رسپانل کې د قطر په دوحه کې د دوه ورځو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې دواړو خواوو پر دې ټینګار کړی چې د عامو وګړو مرګ ژوبلې ختمولو او په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او کلتوري چارو کې د ښځو بنیادي حقونو د یقیني کولو لپاره کار کولو ته ضرورت دی. د اعلامیه د دواړو خواوو ترمنځ په راتلونکي کې د اغو مذاکراتو لپاره د پیل یوه مهمه نقطه ثابتېدای شي چې په نتیجه کې به مستقله شرایط جوړ شي. روسپانل کې کېدای شي چې د طالبانو او افغان استازو ترمنځ شوې اعلامیه په هیواد کې تشدد په سمدستي توګه کم نه کړي خو بیا به هم د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر پیلولو لړ کې مرسته وکړي. بلخوا ټیلیګراف رسپانلی کې پاکستان تر اوسه یو داسې ځای نه دی جوړ شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت کسان ورته خپلې کورنۍ د چټیانو تیرول لپاره بوسي. د پاکستان په اړه داسې تاثر دی چې د هیواد اکثره پاکستانیان د سیل لپاره نه ورسي بلکې هلته یوازې خپلوانو سره د لیدلو او وطن ته د تلل لپاره سفر کوي. په پاکستان کې زیاتره خلک دا نظر لري چې د پاکستان په باره کې داسې تاثر ورکول ناانصافي ده. ټیلیګراف لیکي په پاکستان کې په تیره لسیزه کې تراګیري زیاته وه خو وروسته یې پرسید عملیات وشول. دا هیواد هڅه کوي چې رسلګری په برخه کې په نړۍ کې خپل زوړ مقام بیرته ترلاسه کړي. د روسپانې په خبره نړۍ هم دې اړخته پام کول پیل کړی دي. تیره میاشت بریټش ایرویز شاوخوا یولس کاله پس پاکستان ته خپل پروازونه بیرته فعال کړل. د برتانیا شهزاده ویلیام او د هغه میرمن کیټ میډلټن پاکستان ته د سفر پلان لري. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د خرابو حالاتو نه علاوه ډېرې ښې خبرې هم موجودې دي. لیکوال زیاتوي په کراچۍ کې د سمندر په غاړه له خپلې کورنۍ سره چټیانې تېرې کړې. د پېښور بازارونه، د آرټ ګیلریانې او د لاهور زوړ ښار یې ولیدو. د لیکوال په خبره په ایس ځای کې ورته خطر نه محسوس شوی او یوازې مېلمه مستیا او دلچسپ شیان یې لیدلې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا فارن پالیسی مجلې له امریکا او روس سره د ترکی تعلقات څېړلې دي. په لیکنه کې د دې جاج اخیستل شوی چې اخر ولې ترکی له واشنگتن نه ماسکو ته مخ اړولې دي. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ اورو.
فارن پالیسی مجلې په مقاله کې د امریکا او ترکی د تعلقاتو تاریخي پس منظر بیان کړی او ویلي چې دواړه د پخواني شوروي اتحاد له وجې سره را نږدې شوي وو. خو د مقالې په خبره له وخت تېرېدو سره سره د انقرې او واشنگتن ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی. په مقاله کې د هغو خبرو یادونه شوې چې د دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې فاصلې رامنځته کړې دي. په دې کې یوه وجه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې میشت د فتح الله ګولن انقرې ته د سپارلو غوښتنه ده چې امریکا یې له منلو انکار کړی دی. رجب طیب اردوغان فکر کوي چې فتح الله ګولن د ده پر ضد په پوځي کودتا کې لاس درلود خو هغه له دې انکار کړی دی. د دې ترڅنګ د امریکا په عراق حمله او هلته د کردانو پیاوړی کېدنه هم د دواړو ملکونو د تعلقاتو د کړکیچنولو یوه وجه ده. کردان په ترکی کې د ازادۍ تحریک چلوي او په عراق کې د هغو پیاوړی کېدل پر ترکی ناوړه اثر کوي. انکارا فکر کوي چې امریکا په داسې کولو سره منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. خو له روس څخه د اس 400 دفاعي میزایل نظام اخیستل د ترکی او امریکا ترمنځ یو بل ستونزه ده. امریکا ترکی ته د جولای تر پای پوري وخت ورکړی چې له روس سره د S-400 میزایل نظام سودا ختم کړي، او که داسې ونه کړو نو F-450 نومي الوتکې خرڅلاو به ورباندې ودروي. خو رجب طیب اردغان له روس سره د کړې سودا ختمولو څخه انکار کړی دی. خو فارن پالیسي کې پر دې برسیرنو اختلافاتو سربیره د ترکی پالیسي جوړونکي او د ملي امنیت مسلکي کسان اوس هم امریکا یو ډیر مهم اتحادي ګڼي. دوی دا فکر کوي چې له امریکا بغیر انکارا خپلې ملي ګټې نسی خوندي کولای.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روستو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په یو لیکنه کې ویلي چې یاده وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د جولای په 10 په غزنی کې داسې برید وکړ چې په لسګونه ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز تاسو ته راوړي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاده ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړې بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی آسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسی وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 9 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی و، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې 2 ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې 3 تنه وژل سوي او تر 90 زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوښتې مرګ ژوبله کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3804 ولسی وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9000 نور ولسی وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنګي جرمونو کې راځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په نورو سلورو ماشومانو کې د ګوزړ یا پولیو وایرس موندل شوی دی. له دې سره په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو کیسونو شمیر 160 ته رسیدلی دی. په دغه هیواد کې وخت په وخت د پولیو د مخنیوي کمپینونه کیږي، خو بیا هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي. دا چې د دې څه وجوهات دي زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د مخنیوي ادارې ویلي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د جولای په 8 د پولیو سلور کیسونه ریپورت شوي دي چې دا راز په دې هیواد کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو کیسونو شمیر 160 ته ورسېده. دا چې د بیا بیا کمپاینونو باوجود له پاکستانه د پولیو خاتمه ولې نه کیږي، د خیبر پختونخوا د حفاظتي ویکسینو د څانګې مشر ډاکټر محمد اکرم شاه په دې اړه د نهې په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې حکومتونه بدل شي نو په هغې پسې راتلونکي کال کې عموما د پولیو کیسونه زیاتېږي.
اگر کمونگ دو ہزار ایٹ الیکشن گورو امنگ سر اپ دو ہزار نو دو ہزار دس کے دیکھے سنو افسر جرا گرے بیا دو ہزار تیرہ کے چھ الیکشن شو نو دو ہزار چودہ کی منگ سر تقریباً تین سو چھ کیسز پاکستان رپورٹ کریو اگین دو ہزار اٹھارہ چکل دا الیکشن ایئر راغو نو دا فیئر وہ چھ دی سر دا گورنمنٹ چھ کم اونرشپ تے یا دا گورنمنٹ کم گرپ تے پا پروگرام باندے اگر لوس کی گی زکر چھ دا چونکہ ٹرانزیشن پیریڈ بھی پدیکستہ پروینشل گورنمنٹ ہم چینج کی گی پدیکستہ چکم کوآرڈینیٹرز دی ایمرجنسی آپریشن سینٹر اغم دیر مسلسل لگے ری چینج کی گی ڈپٹی کمشنر ٹرانسفر دی دا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ٹرانسفر دی دونوں پل ماس لیول مان ٹرانسفرز کی گی دا اگے دا وجہ نا چ کم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروینشل گورنمنٹ اگے جو گرپ پروگرام میں جوڑ کرے وی اگر لوس شی
ڈاکٹر محمد اکرم شاہ زیاتوی چې په دې موده کې د پولیو کمپاینونو خلاف کارکونکو عناصرو ته هم موقع په لاس ورشي چې په نتیجه کې یې خپلو ماشومانو ته د ویکسین ورکولو نه انکار کوونکو خلکو شمیر زیات شي. خو په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو د ادارې یو بل چارواکي ډاکټر شبیر احمد په دې اړه وویل چې د ګوزان د خاتمې لپاره یوازې د ویکسین ورکولو کمپاینونه کافي نه دي.
دی کی د معصوم چې کوم خپل قوت مدافعت ته کدا غ معصوم تکړه وی مضبوط وی خپل صحت نه خوي نو دا به د دې خلاف انټي باډیز جوړي چې کوم ډراپس ته ملاويږي یو خدای غدا چې دا اکثر معصومان کمزور وی د دې خوراکونه صحیح نه وی کوم بیلنس ډایټ یې غن اخلي او سره سره د صفای خیال نه ساتي او بل کمپلر چې دی هغه کی دا زمونږه د کوم روټین ټیکی چې دی تغلس بیمارو اغه هم د دې لګولو کې ډیر دی اهمیت لري اغه هم زمونږ په دې حالات مطابق اغه ټیکی اړیو ماشوم ته په صحیح وخت باندې نه لګي.
ډاکټر شبیر احمد زیاتوی کمیندې پلرونه او کورنۍ دا خبرې په پام کې ونیسي او په دې لړ کې د روغتیا له څنګ سره همکاري وکړي نو د پولیو رانس په اسانه له دې هواده ختمېدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا د کالجونو د ښوونکو اتحادیه او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د میرامشاه یوازینی د جینکو کالج امارت ته جوډیشل کمپلیکس تنور کوي. دوی وای د جینکو کالج لا کلونو بند و چې اوس په یو سکول کې پرانستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسییشن یا اتحادیه مشر حمید الله فریدی مشال ریډیو ته وویل د یاد کالج مشر په واسطه حکومت او تعلیم څنګه ته لیټر کړي او دوی بعد از دکړو مرکز د بل مقصد لپاره کارولو ته کله هم ور نه کړی.
په دې کې ګرلز کالجونه مخکم کم وو اوس دا اپرچونټی ملو شو خو په دې کې اوس ما ته دا خبر را رسیدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر خوله بلډینګ جوړ شوی دی هغه خپل دفتر یې قائم غواړي. خیبر پختونخوا پروفیسر لیکچر اسوسییشن د صدر په هیڅ د دې غندنه کومه او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کومه. دا بلډینګ د زموږ د خپلندو لپاره پرېښودل شي ځکه چې دې کې قسم سہولتوں موجود تھی اور لیبورٹری اور دا یو مخصوص مقصد دا پر جوڑ شوی بلڈنگ دے.
شمالی وزیرستان کالجوں و اتحادیہ زائی مشر فراز وزیر وائی شمالی وزیرستان کے دا جیناکو کالج پارزی توگا دغلتا تیر کال پٹوچی پبلک ہائی سکول کے پرانستل شوی چه دوی دا یاد سکول یا خونزی با حلاول هم غواړي او د جیناکو کالج دی په خپل بیلډینګ کې نور پرانستل شي.
کوم دا کالج دی دا عارضی تور باندې په 24 ستمبر 2018 شه ټوچی پبلک های سکول چې کومه جوه منفرد اداره او ډیر سرویسز یې دی ملک دی پورا په هغه شه منتقل شوی دی خو هغه خو مش په مطالبه کی چې په وزیرستان شه کوالټی ایجوکیشن دی پورا ضروری دی چې ټوچی سکول هم بحال شي. نو دا شه خو اېس دورای نشته چې دا واپس خپل نشتا دا کوم نیو بیلډینګ دی ګرلز کالج ولا دا د ورته حواله شي.
د شمالی وزیرستان یو وکیل اتیک دا وڑوائی کس هم په دې اړه رسمي فیصله نه دی شوی خو یاد بیلډینګ کې د عدالت قائمولو لپاره کار پیل شوی او د قانون تر مخه د زده کړو په مرکز یا اداره کې عدالت نشی قائمېدلې.
سپریم کورٹ چې کوم پالیسی دا پاکی دا لیکلی دی چې سکول شو کالج شو هاسپټل شو ودا کې به عدالتی نظام نه لګي دغه چې دنا سیویلین افیکټ کېږي. څومره معلومات دي دوی ته خو صدا سه په دغه باندې نوټیفیکیشن نه دی شوی او دوی دا پر نه راډر هم زین نشته دی په نارت وزیرستان کې.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د جیناکو کالج نوې بیلډینګ په عارضي توګه د عدالت لپاره به کارول کیږي ځکه چې د جوډیشل کمپلیکس او ججانو لپاره ورسره متبادل نشته او د جیناکو کالج د غلطه په متبادل سکول کې پرانستل شوی. دوی وویل د جوډیشل کمپلیکس او ججانو لپاره ځمکه اخیستل شوی چې زربا په دولت کار پیلاوي او د جینکو کالج بیلډینګ به په کال یو نیم کې کالج ته دوباره ورکړل شي. شمالی وزیرستان یو ځانې ګرلز ډیګری کالج لپاره جوړ شوی بیلډینګ د 1300 کالونو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیا رغونې چارو لپاره په استعمال کې وو چې د ځایي ولس چارواکو او ښوونکو په وینا اوس خالی کړل شوی او د جوډیشیل کمپلیکس لپاره په عارضي توګه ورکړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ګارډین ورځپاڼې د ټولنیزو رسنو د یوې وتلې چهرې کندیل بلوچ ژوند او مړینې ته کتنه کړې ده. کندیل بلوچ پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب به مختلفې ویډیوګانې خپرولې، د سوشل میډیا له لارې ځانته نوم پیدا کړ، خو د 2018 کال په جولای کې خپل ورور د غیرت په نوم ووژله. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې د کندیل بلوچ یاد تازه کوي چې مهم ټکی یې په دې رپورټ کې اورو. د ټولنیزو رسنو له لارې مشهور شوی د پنجاب کندیل بلوچ د 2018 کال په جولای کې د ناموسی وژنې ښکار شوه. د هغې رور چې د جرم اعتراف یې کړی ویلیو چې د هغې کړنو د کورنۍ نوم بدنام کړی. 26 کلنې کندیل بلوچ د خپل ځان په اړه یوه کیسه جوړه کړې وه چې ورځپاڼې نیمه دروغه او نیمه رښتیا بولي. ورځپاڼه لیکي هم د دغه کیسې پر اساس هغې ځان ته یوه دنیا جوړه کړې وه او هغه کول چې سه غوښتل. ورځپاڼه لیکي د هغې د مړینې خبر د 24 نیوز چینل خبریال عادل نظامی ورکړ. ورځپاڼه د کندیل بلوچ د وژل کېدو پر ورځ د هغې کور بهر ټول منظر بیانوي. ورځپاڼه لیکي د کندیل کور بهر ګڼه ګوڼه وه. د خبریالانو په ګډون هر څوک په دې تکل کې وو چې د کندیل بلوچ مړی وګوري. په عین حال کې خبریالان د خپل خبر لپاره بې صبره وو. دوی انتظار کولو چې کندیل به کله له کوره امبولانس ته راوړل کېږي. هغه مهال پولیس وار له مخه د هغې په کور کې موجود وو. خبریال عادل نظامی غوښتل چې په کومه طریقه د کندیل تصویر واخیستل شي. هماغه وخت چې کله کندیل امبولانس ته راوړل کېده، یو فوټوګرافر د عادل مرسته وکړه او د هغې له مخ نه څادر لرې کړ. عادل د کندیل ویډیو او تصویر اخیستو کې کامیاب شو، خو ډېر زر پولیسو منع کړ. ورته ویل چې د مړي درناوي ته دې پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د عادل لخوا هماغه اخیستل شوې ویډیو په ټوله نړۍ کې وکتل شوه. ګارډین ورځپاڼه لیکي د کندیل بلوچ د پلار او مور سره د ملاقات انتظام د هغوی وکیل صفدر شاه کړو چې د هغې د مرګ درې میاشتې پس وو. د هغې پلار محمد عظیم او مور انور ویل کندیل به ورته وخت ښودلو چې کله به په ټي وي پروګرام راځي او دوی یې لیدلی شي. د هغې پلار ویل هغه لمحه به ډېره ښه وه کله چې به دوی په ټي وي د خپلې لور کتو ته په انتظار وو. هغه ویل کندیل به ورته په ماشوموالي کې ویل چې یوه هنرمنده جوړېدل غواړي، نو دوی ورته خوشحاله وو چې کله به کندیل په ټي وي په ګډا او سندرو ویلو لیدله. خو د هغوی وکیل ویل چې کندیل د کلونو لپاره له مور پلار سره خبرې نه کولې. د هغې مور ویل چې کله کله به ورته ټلیفون کولو. ورځپاڼه لیکي د کندیل وروڼه د هغې په ټي وي راتلو باندې خوشحاله نو. د هغې مور ویل کندیل د خپل خور واده ته په کال 2010 کې کور ته ورغلې وه چې دوی یې ښه هرکلی وکړ، خو ورته ویل چې له هغوی سره اظهارېدی نه شي ځکه چې وروڼه به بیا ورسره پرې جګړه کوي. د هغوی ګاونډیان کیسه کوي چې هغه مهال یوه شپه کندیل د هغوی کور ته بې سا ورغله. د هغې د رور په لاس کې تمانچه وه او ورته یې د وژلو دړکه کوله. د کندیل مور پلار وویل د هغې پس یې زامنو او اولادونو په دوی غم غرض نه لرلو او یوازې کندیل یې تپوس کولو. دوی وویل نو خبر چې د هغې کار سو، خو یوازې دا ورته معلومه وه چې هغه به دوبۍ، ملیشیا، شارجه او جنوبي افریقا ته تلله. دوی وویل تپوس یې هم نه کول، غوښتل چې هغه څه کوي ځکه چې ژوند د هغې و.
د مشال رادیو د پنجشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په 10:30 بجو،
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 2 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو خبرونه تاسو په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شي. په افغانستان کې د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ولین خونځي د جوړولو کارونه په خوست کې بشپړ شول او یاد ودانې پرون د خوست ګربز ولسوالۍ په یوه لری پرته سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په ټول هیواد کې د اقرا برنامې په چوکاټ کې د شپږ زره خونځو لپاره د نوو ودانو د جوړولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډیره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولین ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګربز ولسوالۍ اړوند د درویزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمي مشال راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه دغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسمن نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د 90 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالی امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالی امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
موږ ټول افغانستان په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو د جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټې اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د 90 ښوونځیو هغه مالي امکانات رارسېدلي دي او د نورو به هم راورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره یې پخوانۍ ډېری ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیرشاه وخت نرونه سا تر انقلاب هېڅ طریقه پیره هېڅ نه لیسا وه نه ابتدایه وه نه مکتب وه. دا اولینی مکتب دی چې دولت جوړ شوی دی او ستونزې دومره ستونزې حل شوې دي چې د انسان د ژوند ګزاره چې علمي دا د شپېته کل ستونزه حل شوې ده.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامې په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شوه او کلیوال ورنه ساتنه وکوي پالنه یې وکوي د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د امریت سره وخت پر وخت خپل رغنده نظریات شریک کړي زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دیوی خوست کې خواوشات د نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې درېمه برخه انجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% یې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ته موږ
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له بشیر غوښنو.
د خبرلانو حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې بی پولی خبرلان یا رپورټرز وداوت بارډرز د جولای په 9 په خبر پاڼه کې ویل په دې رسو کې په پاکستان کې پر مطبوعاتو د بندیزونو لګول د حکومت امیرانه رویه په ډاګه کوي. د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا پرون په یو بیان کې ویلي وو چې مطبوعات د هغه چا د کوریج یا پوښښ حق نه لري چې مقدمه پی چلیږي. نن د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نن خبرول په شټ مشال ریډیو ته ویل په د تخیلو او میرعلي کې د سړک غاړې پر دوه بیلابیلو بمی چاودنو کې یو امنیتي هلکار ولړل شوی او 15 زخمیان دي. تر اوسه د دې بریدونو لري چا نه ده معلوم. پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلی چې د امریکایي چارو افسر د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه په رابطه کې دی او دغه په وینا د دغه سفر نیټه به په مناسب وخت کې اعلان شي. د پاکستان مطبوعاتو لیکلي وو چې عمران خان د دې میاشتې په آخري اونۍ کې واشنګټن ته ځي، خو پرون د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ویل دوی پرې اړه معلومات نه لري. د افغانستان د اروزګان ولایت امنی قمندان محمد خطاب خنجري نن مشال ریډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو یې روسي دوربینونه نیولي دي چې مهم او قیمتي دي. بل خوا طالبانو ازادي راډیو ته په لیږلي بیان کې ویلي د امریکایي وسلې دي او له افغان ځواکونو یې د نښت په مهال نیولي. په مطبوعاتو ته رسېدلو دې تصویرونو کې پر دغه دوربینونو روسي خطونه ښکاري. د تورخم په لاره پاکستان ته له افغانستانه د مالونو وړل یو ځل بیا پیل شوي دي. دا 5 ورځې ځنډ وروسته دغه لار خلاصه شوې ده. د روس چارواکي وایي د سربیا په ایرکوتس کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی دی. د دوی په وینا د UFP رئیس راغلو سیلابونو 30,000 خلک بې کوره کړي هم دي. د هند او نیوزیلینډ ترمنځ د 50 ورځ کرکټ نړیوال کپ لومړی سیم فائنل د انګلینډ په مانچسټر کې روان دی. نیوزیلینډ هند ته د ګټلو لپاره 240 منډو هدف ورکړی دی او دا مهال هند یو سل 45 منډې جوړ کړي دي او 40 اوور روان دی. د دوی شپږ لوبغاړي اوټ شوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زمليها میرزاده، بشیر ګواخ او تکنیکی همکار نادره درنه په درنښت اجازه غواړو. تاسو د مازیګر شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.